آزادی باشید.
ډیره زیاته مننه را شما دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پوځي مرکزونو به بریدونه نه کوي. دا هم اوري چې د هیمالیا د غرونو اوبه د هند او پاکستان ترمنځ کړکۍ چو پیچلې اړیکې او نوې حساس پړاو ته رسوي، ځکه چې د هند صدراعظم غواړي چې له اوبو څخه د پاکستان د منځوي کولو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د تطبیق او د هغې د وسلوالو کسانو د امنیت د خوندیتوب لپاره فرمانونه ورکړي دي. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالي بیرته ونیوله او تاجکستان او چین د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له پولیس سره نږدې د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د تطبیق او د هغې د وسلوالو کسانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوه فرمانونه ورکړل. ولسمشر اشرف غنی پوځیانو ته امر کړی چې له دې وروسته د حزب اسلامي په مرکزونو برید ونه کړي او د پوځ له لیکو سره د هغوی د یوځای کېدو او د وسلو د تسلیم په پروسه کې امنیت ونیسي. ولسمشر د دفاع وزارت ستر درستیز ته دنده ورکړه چې اتم ادایس پوځي فرمان تطبیق کړي او ملي امنیت شورا او سولې علي شورای مؤظف فکری چې په سیاسي برخه کې د صدر شوی 43 ماده فرمان تطبیق کړي. په دې اړه نور جزئیات په روان پروګرام کې اوریدلی شئ. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. ښاغلي زکریا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې د افغانانو خپلمنځي کار وبله او په دې اړه یې له زیاتو تبصرو ډډه وکړه. پاکستان یو ځل بیا په داسې حال کې د افغانستان سولې په واقع خپله تازه نظر څرګند کړ چې د ازادي راډیو د سرچینو په اساس تمه د راتلونکې اونۍ افغان چارواکي او د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جده کې د سولې خبرې وکړي. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د فاریاب د پولیسو وین عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې تیر ماښام د غورماچ د ولسوالۍ ودانۍ او بازار تصفیه شوي دي. د فاریاب پولیس وایي په غورماچ کې هغه 14 پوستې چې وسلوالو نیولې وې بیرته نیول شوي دي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې سقوط وکړ. په هلمند کې د افغان پوځیانو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 13 وسلوال وژل شوي دي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې 8 وسلوال مخالفان په یو هوایي حمله کې په سنگین کې په داسې حال کې وژل شول چې غوښتل نهر سراج ولسوالۍ ته اکمالات وکړي. اخوا په نهر سراج کې د افغان پوځیانو په بریدونو کې د دولت 4 وسلوال مخالفان او په بولان او پیر سب سیمو کې 2 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د اعلامیې له مخې په نادلي کې طالبانو یو مشهور قمندان محمد ګل له درې نورو وسلوالو سره په 14 کې وچل شوی دی. وسلوالو طالبانو په هلمند کې د وروختې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تاجکستان او چین د بنچمبه پورس د افغانستان له پولیس سره نږدې د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د عملیات په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره د چین د روانو هڅو برخه ده. ټاکل شوی ده چې د عملیات د روان اکتوبر میاشت تر 43 پورې دوام وکړي. په دې عملیاتو کې شاوخوا 10,000 سرتیري، جنگي وسایط او جنگي هلیکوپترونه برخه لري. د تاجکستان چارواکو تیر سپتمبر میاشت کې ویل چې چین به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 1300 کیلومتر اوږدې پولې د امنیت لپاره چې د هیروینو د قاچاق لار بلل کیږي بنسټیز تاسیسات جوړ کړي. تاجکستان او چین د روان میلادي کال په سر کې له افغانستان او پاکستان سره د تروریزم ضد یو نوی ائتلاف جوړ کړ. د ناتو سرمنشي وایي د دې اندېښنه لري چې د روسیې یوه لویه جنګي بیړۍ چې حالت ته روانه شوې دغه جنګ ځپلي خار بشري ناورین به نور هم زیات کړي. یانس ستولتنبرګ پرون چې ویل روسیا حق لري چې په آزادو اوبو کې تحرکات ولري، خود که دا بیړۍ په سوریه کې د پوځیانو تقویت ته ورځي نو بشري ناورین به لا زیات کړي.
What creates concern now is that this carrier group may be used
دی وی هغه څه چې اوس د زیات اندېښنې وړ دي دا دی چې دا بیړۍ چې پوځیان پکې دي او الوتکې هم پکې کیناستلی شي کیدای شي په سوریه کې په روانو عملیاتو کې ترې ګټه پورته شي. دا چې پوځي بیړۍ له مدیترانې سمندرګي نه مخ په حلب روانه ده او پوځیان پکې سپاره دي دا له پخوانیو هغو سره چې لیدل شوي توپیر لري. دا جنگی بیړۍ د امیر البحر کوزنستوفس په نوم یادیږي. دا بیړۍ چې په خپل نو کې د روسیې پوځیانو یوازینۍ بیړۍ ده په لسهاو جنگی الوتکې درې پروازونه کولی شي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پنټاګون وایي یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې په بمی چودنه کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې دا سرتیری د هغو سلو امریکایي پوځیانو له ډلې څخه دی چې د عراقي پوځیانو او کورت پیشمرګه وسلوالو د ملاتړ په خاطر د داعش وسلوالو پر ضد په پراخو عملیاتو کې ونډه لري. پنټاګون ویلي دا سرتیری لومړی ټپي شوی و او بیا سا ورکړه. د عراق صدراعظم ویلي چې د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات په چټکۍ روان دي او ټول پوځیان سره همغږي او همکار دي. د موسل د بیا نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ اعتراف د عراقي پوځیانو ملاتړ ته وردنګلي او له څلورو ورځو راهیسې د موسل د بیرته نیولو لپاره د داعش پر ضد دغلته پراخ عملیات پر مخ وړي. او د روسي سړي هویت چې په پراګ ښار کې د امریکا د کمپیوټري سیستمونو د حق کولو په تور نیول شوی و افشا شو. دا سړی 29 کلن یوګینی نیکولین دی او د مسکو اوسیدونکی دی. مخکې له دې چې نیکولین ونیول شي د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیون د دې روسي هکر د انستاګرام پاڼه تعقیب کړې وه او معلومات یې پړه ټول کړي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون تایید کړه چې دا نیول شوی کس نیکولین دی. زخروفا وویل د نیکولین نیول کېدل په ټوله نړۍ کې پروسانو پسې د امریکا د پولیسو د ادارې د لټون خبره ثابتوي. امریکایي چارواکو د روسیې حکومت تورن کړ چې د امریکا ځینې کمپیوټري سیستمونه هک کړي او غواړي د دغه هیواد روان انتخابات اغیزمن کړي. روسیې بیا دا خبره رد کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو بریدونه ونه کړي او که هغوی ته ګواښ متوجه کیږي نو دفاع کړي.
د دوی وسلوالې ډلې ازي او امنیتي قواوو کې ادغامي امنیتي قواوو د افغانستان په هره نقطه کې د دوی د ادغام د پروسې د خوندیتوب مسولیت ولري.
تاکل شوی چې په نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سعودي عربستان کې د سولې خبرې اترې پیل شي. د نړۍ مطبوعات کتنه کوو او په افغانستان او په خاص توګه په بلخ ولایت کې د ړندو او کڼو د نړیوالې ورځې په مناسبت له غونډې هم خبرې کوي.
اینا معلمین مسلکی در مکاتب ندارند. اینا زمینه کاریابی برشان مساعد نمیشن.
او دا هم اوري چې د هند صدر اعظم غواړي چې له اوبو څخه د پاکستان د منځوي کولو لپاره د وی وسیلې په توګه استفاده وکړي. د خبرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخې ته ځانګړې شوې ده. افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو برید ونه کړي او که هغوی ته ګواښ متوجه کیږي نو دفاع کړي. دا امر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په شپه په یو فرمان کې ورکړ او همداراز ملي امنیت شورا ته دنده سپارلې چې له تور لیسټه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره کار وکړي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
افغان ولسمشر ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د حزب اسلامي پوځي مرکزونه په نښه نه کړي او د یادې ډلې د وسلوالو د ادغام او د وسلو د تسلیمېدو د پروسې امنیت ونیسي. محمد اشرف غنی د پنځمې په شپه دا امر د یو فرمان له لارې ورکړ او د ملي امنیت شورا یې موظفه کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او متحدو ایالاتونو له تور لیسټه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کولو لپاره ګام پورته کړي. د ولس مشر مرسیال ویاند د وخان مینپال ازادي رډیو ته ویل ملي امنیت شورا موظفه ګڼل شوی چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړی او افغان پوځیانو ته هم د یادې پروسې د امنیت د خوندیتوب مسولیت ورپغاړه شوی دی.
لومړی د ملي امنیت شورا ته د نسپاره لسوی د ترسو حزب اسلامي د مشر نوم د تورلیس خدایستلو لپاره اقدام وکړي. بل مسله چې پروژه مهمه ده هغه دا شي د دوی وسله والی ډلې او د افغانستان په امنیتي قواوو کې ادغام می سری یا غوی خپل وسلې راوړي د افغانستان امنیتي قواو د افغانستان په اړه نو ستکه د دوی د ادغام د پروسې د خوندیتوب مسولیت ولري.
افغان ولسمشر په فرمان کې دا هم ویلي چې دواړه خواوې باید اوربند مراعات کړي او کله اوربند غلطه استفاده وشي او سرغړونه ترې وشي متخلف به له قانوني چلند سره مخ شي. د ولسمشر فرمان په دواړو پوځي او سیاسي برخو کې صادر شوی دی. د حزب اسلامي په مراکزو د حملو بندیدل، د هغوی د وسلو تسلیمي، د نورو مخالفینو لخوا د هر ډول ګواښونو په وړاندې جدي چمتووالی، د حزب اسلامي له ډلو سره سلا مشورې او له نړیوالو سره هماهنګي د پوځي برخې د فرمان مهمې مادې دي. ولسمشر همدارس د حزب اسلامي او افغان حکومت د سولې د تړون د تطبیق لپاره جلا فرمان ورکړی او په څلورو اجتماعاتو کې په دې اړه اجرایي کمیسیون د دندو په مخته وړلو موظف کړی دی. له حزب اسلامي نه د تحریمونو کول، د حزب اسلامي د کډرونو ګمارل، د حزب اسلامي لخوا د زندانیانو خوشی کول او د تړون د تطبیق د اجرایي کمیسیون جوړښت په سیاسي فرمان کې له مهمو مسایلو دي. د اجرایي کمیسیون لپاره حکومت، حزب اسلامي او سولې عالی شورا خپل استازي ټاکلي او تمه ده چې د شنبې ورځې کار پیل کړي. اخو د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد مشر او د سولې عالی شورا لوړ پوړی غړی محمد امین وخات دغه فرمانونو صادرول د سولې په برخه کې یو لوی پرمختګ بولي او وایي چې ډیر مخالفین به سولې ته ورمات شي.
د حزب اسلامي طالبانو په لیکو کې حتی د داعش په لیکو کې د ارتباطات نشي افغانستان شموله به ډېر مصالح مخالفین هغه دوس کې د حزب په نامه معرفین نه دي ځان معرفي کوي سوابق لري او د سولې د پروسې سره یوځای کیږي.
افغان حکومت لومړی وار له حزب اسلامي سره د میزان په لومړۍ نیټه د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د میزان په اتمه د ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته دا تړون نافذ وګرځول شو. اوس چې د یاد فرمان لمخې د شوی تړون د تطبیق لپاره کار پیل شو و به کتل شي چې دا فرمانونه څومره عملي کیږي.
و امر دل چې افغان ولسمشر امر کړی دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په پوځي مرکزونو به بریدونه نه کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراس امنیت شورا ته دند سپارل چې له تور لسخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کول لپاره هم اقدامات وکړي. اخو به ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د دریم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا ځل د سولې خبرې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا چې څوک په دې خبرو کې برخه اخلي او دا خبرې په کوم وخت یا کومه معینه نیټه ترسره کیږي په دې اړه فریبا ظاهر رپورت برابر کړی دی.
ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې سری خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې ترسره شي. هغه معلومات چې د باوري سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې دغه مذاکرات به د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو او په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر د غړو په ګډون په جده کې وسی. تر دې وړاندې د سېشنبې پر ورځ هم ځینو حکومتي او د طالبانو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته منلې و چې د دواړو لورو ترمنځ پټ مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې له سره پیل شو. خو تر دې یوه ورځ وروسته ذبیح الله مجاهد چې ځان د هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د طالبانو ډلې ویان معرفي کوي د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه راپورونه رد کړه. ګارډین ورځپاڼې هم په یوه راپور کې ویلي وو په هغو خبرو کې چې د سپتمبر او د اکتوبر په لومړیو کې په قطر کې وسوې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي او د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور عبدالمنان اخوند مخامخ سره ولیدل. د راپور لمخې دواړو لورو په دغو بحثونو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل شرطونه مطرح کړي دي چې ویل کېږي افغان حکومت له طالبانو غوښتي د اوربند په اعلان دوه سره وسله پر مځکه کېږدي او د غرض د طالبانو له لورې د سولې لپاره دا شرطونه وړاندې سو چې دغه ډله باید په رسمیت وپیژندل سي، د دوی غړي له نړیوال تروریستي لست څخه وویستل سي او هم طالب بندیان خوشي سي. سره له دې چې د ذبیح الله مجاهد اعلامیه له افغان حکومت سره د دوی هر ډول خبرې ردوي، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې خبرې کېدونکې دي او دا ځل به طالبان له افغان چارواکو سره پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په عربستان کې له طالبانو سره د سولې خبرو د نوي دور په اړه رسمي څه نه دی ویلي. د موضوع داسې معلومات راسوي چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس سعودي عربستان ته په خپل سفر کې له سعودي چارواکو غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان یو داسې کلیدي هیواد بللی و چې ګواکې کولی سي د طالبانو غړي د سولې خبرو ته وهڅوي، خو اوس ویل سوي په هغو خبرو کې چې دوه ځله په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسوي پاکستان برخه نه درلوده، اما د یو امریکایي استازي د ګډون خبره سوي ده. تر دې وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو د یوې هڅې په توګه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو څلور ځلې خپل منځي غونډې کړې وې. په هغو ناستو کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په پنځم دور غونډه کې به طالبان د خبرو میز ته راولي، خو دا ژمنه یې عملي نه کړه. تر هغه وروسته په هغو خونړیو بریدونو کې چې په کابل کې وسوه افغان چارواکو اسلام آباد تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې اقدام نه کوي. اسلام آباد په پرله پسې ډول دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوي. د افغان حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د 2015 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په میري ښار کې مخامخ خبرې وکړې. دا لومړنۍ رسمي خبرې وې چې د دواړو لورو ترمنځ وسوې، خو د هغو خبرو دوام د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر له اعلانې دو سره وڅنډول سو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا. تاسو زمون غاګل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. احمد تکل د نړۍ مطبوعات لوستی دي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه دروي.
ګارډین ورځپاڼه په خپل پرونی غاڼه کې کابل ته نږدې د دوه امریکایانو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي د ناټو ځواکونو کلک تدابیر نیولې و چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان سرتیرو لیکو د حمله مخه ونیسي، خو په وروستۍ حمله کې بیا هم یو تن چې د ملي اردو یونیفورم په غاړه و دوه تن امریکایي پوځیان په ډزو ووژل. ګارډین لیکي د حمله وخوده چې په دې برخه کې د ناټو تدابیرو ونه شو کړای پر نړیوالو سرتیرو د دې ډول حمله مخنیوي وکړي. د ګارډین مطلب زیاتوي چې دا وژونکي حمله د افغان او نړیوالو پوځیانو ترمنځ بې اعتمادي هم زیاتوي. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل پرونی غانه کې د همدې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي که ثابت شي چې برید کوونکی په رښتیا افغان سرتیری دی، نو دا به په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې جګړې د هغه پړاو ترخی خاطرې بیا را ژوندۍ کړي چې دا ډول حمله په زیات شمیر کې دي. د فارن پالیسی په وینا دا حمله یو بل ویره هم رامنځته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو هغه تصور ناسم و چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان ځواکونو لیلیکو حمله د مازی خبره ده. خبرونه وړاندې لیکي چې په پخوا وخت کې د دې ډول حملو علتونه تر ډیره شخصي اختلافونه او ناندري وي، خو د وروستي حمله علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په خپل پرونی غاڼه کې هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو موضوع څېړلې ده. خبرونه په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د نوملیکنې له یو مرکز څخه په راپور کې لیکي چې هلته څو ښځې هر یو له څو ماشومانو سره په لیکو کې ناستې دي او مرستې ته په تمه دي. دوی وایي هیواد ته له راستنېدو مخکې د ترکیې حکومت 25 ډالره ورکړل او ژمنه یې وکړه چې هیواد ته له ستنېدو وروسته به نورې مرستې هم ورسره وشي. خو د هیومن رایټس واچ خبرونه لیکي چې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د دې افغانانو د امیدونو شیشه ورماته کړه او دوی ته یې ویلي چې د نړۍ هیڅ حکومت د نورو مرستو ژمنه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار د ټولنې خبرونه لیکي چې په کابل کې د ټولو راستنو شوی او کډوالو کیسه تقریبا ورته ده او زیاتوي چې د سګنی کال لپاره پاکستانی چارواکو او پولیسو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړل چې په پای کې لسګونه زره افغانان له پاکستانه وتلو ته اړ وتل او خپل هیواد ته ستنه شول. د هیومن رائټس واچ د خبرونه خبريال چې په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو په مرکز کې له یو شمیر راستنو شوی افغانانو سره خبرې کړې لیکي دا کډوال لا هم هیلمند دي چې نقدیم راستې به لکه څنګه چې هیواد ته له راستنیدو مخکې ژمنه ورسره شوې وه دوی ته ورکړل شي. اوای د کډوالو د نړیوال سازمان د چارواکو له سرګندونو سره سره نه ناامیده کیږي.
مجازی یا ټولنیزو شبکو نن سبا د افغانستان د شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو یو برخه بوخته ساتلې ده. هغه بوختیا چې د وګړو ترمنځ د اړیکو په برخه کې شته ستونزې تر یو بریده له منځه وړي دي، خو کله ناکله ستونزې هم ورته جوړې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په خپل رپورټ کې هغو ستونزو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د کارونې پر وړاندې پرتې دي.
د ناوړه عکسونو او ویډیوګانو خپرول سیاسي او هنري څرو ته سپکاوی او د داسې مطالبو لیکل چې د ځینو په باور قومي او مذهبي شخړو ته لمن وهي په افغانستان کې له ټولنیزو شبکو د ناسم استفادې موارد بلل کېږي. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفي یو له هغو کسانو څخه ده چې وایي له دې ستونزو سره لاس او ګریوان ده. میرمن کوفي وایي د دې په نوم یوازې په فیسبوک کې 40 اکاونټونه جوړ شوي چې له همدې ادرسونو ناوړه تبلیغ کېږي. اغلی کوفی وای زما په نوم د فیسبوک یو اکاونټ جوړ شوی و چې پکې د یو پخوانی ولسمشر د میرمنې انځور ایښودل شوی و او دا ویل شوی و چې د دې په اړه څه نظر لري. زیات شمېر کسانو دا نظر ورکړی و چې ستاسو مودا تمه نه درلوده. زه په خپله هم ډېر اوربانې خفه سوم ځکه دا فیسبوک زما په کنټرول کې نه و او نه پوهېږم چې چا جوړ کړی. تصادفاً دا اکاونټ ډېر خوښوونکي هم لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو په لټه کې دی. د دغه وزارت مرستیال سید کمال سادات وایي په وروستیو اونۍ کې د رسنۍ په قانون کې ځینې تعدیلات راوړل سوي او جمهور ریاست لیږلې دی. هغه طرحه چې د ښاغلي سادات په خبره په تصویبېدو او عمل کېدو سره باید د ټولنیز شبکو کارونکي تعقیب شي او ځینې اکاونټونه به هم وتړل سي.
فیسبوک هم په یوه رسنۍ بدل شوی دی، په یوه مکتب، په یوه ښوونځي، آن په یوه پوهنتون بدل شوی دی. که چا ښه ګټه ترې پورته کړه موږ به هغه تقدیر کړو، وبه یې نزوو، نوره به یې تشویق کړو. که چیرې قانون ومنل شو بیا چا له قانون نه سرغړونه وکړه هغه به مجازات شي، هغه به مکافات شي.
دا محل ټولنیزو رسنیو د کار اخیستو په برخه کې کوم قانون نسته او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبري جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
ما قانون مبارزه با جرایم سایبری قانون
دی وایي موږ له سایبري جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکي معاملو قانون ځکه جوړ او عدلیه وزارت ته مو واستوي څو یوه حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې که پر راتلونکي کې کومه ستونزه راپیدا کړي موږ وکړای د هغه سرورونو او آی پی ګانو ته لاسرسي ولري. اخوال آزادو رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې یا نی اجرایوي مشر مجیب خلوتګر له سایبري جرمونو سره د مبارزې له قانون څخه ملاتړ څرګندوي، خو نوموړی پر ټولنیزو شبکو د محدودیت پر وضع کولو او د کارونکو له استخباراتي څارنې سره مخالفت ښیي.
بله ما جوابگو هستیم در مقابل هر چی می نویسیم.
دی وای موږ باید د هغه څه پر وړاندې جواب ویم کوي او سوچ لیکوي. خدا جواب ورکونه باید د اړوندو ادارو لکه د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وي، نه دا چې باید د استخباراتو یا مثلا د ملي امنیت ریاست ته جواب ورکړو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا مهال د افغانستان 5 میلیونه وګړي له انټرنیټ څخه ګټه پورته کوي چې 80% یې له فیسبوک کار اخلي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډېر کارول کېږي. ځینې ارواپوهان په دې باور دي چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه اخیستونکي معمولا هغه کسان دي چې په ژور خپګان اخته وي. خو دا چې د افغانستان حکومت به تر کومه په دې بریالی سي چې له ټولنیزو شبکو د ناوړې ګټې مخه ونیسي دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په بل خولت کې د ډندو او خنول د نړیوالو ورځ خل منځنه وشوه. په شمال زون کې د سویډن کمیټې مشر نجیب الله یزدان پناوي چې دولت نه توانېدلی چې معلول کسان په خاصه توګه ړاند او کڼو ته د تحصیل او سیوات زمینه برابره کړي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د اکتوبر شلمه د ړندو او کڼو کسانو له نړیوال ورځې سره مصادف ده او د بلخ ولایت عامې روغتیا په ریاست کې له دې ورځې لمانځنه وشوه. په شمازون کې د سویډن کمیټې مشر نجیب الله یزدان پناه وایي چې حکومت نه دی توانېدلی تر څو د معلولو کسانو خاصتا د ړندو او کڼو لپاره د تحصیل او تعلیم زمینه مساعده کړي. هغه یې په اړه زیاتوي.
اینا معلمین مسلکی در مکاتب ندارند، اینا زمینه کاریابی برشان مساعد نمیشن و اینا کتاب زبان اشاره به شکل غنی که باید به دسترسشان باشه نیست.
په بلخ کې ړوند حکمت الله وایي چې په ټولنه کې پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. دوی ته د کار زمینه نه ده برابره، د تعلیم او تحصیل حق ترې اخیستل شوی او په ټولنه کې ورته په بده سترګه کتل کېږي. حکمت الله وایي تر ټولو مهمه ستونزه یې د تعلیم او تحصیل په برخه کې ده. هغه یې په اړه وایي
و عموما مشکلاتی که نابینایان یا معلولین در محیط که من زندگی میکنم دارن در قسمت تحصیلات و بخش تعلیمی هست. این مشکل بسیار عمده هست که متاسفانه تا حال به طور به اصطلاح کامل مواد مومنت درسی و استادان مسلکی برای ما موجود نیست تا بتانیم و شیوه بهتر یا به اصطلاح مورال بالاتر درس بخوانیم. یک مشکل عمده هست.
د بلخ د عامه روغتیا مشر ډاکټر میرویس ربی وایي چې ټول هیواد کې 400,000 کسان نابینا یا ړانده دي، چې د دوی د ټولو تداوی لپاره 600 متخصص کسانو ته اړتیا موجوده ده. دی وایي هر کال د ړندو شمیر 25,000 کسان زیاتیږي او حکومت په هڅه کې دی چې د ټولو کسانو ته د تداوی زمینه د هیواد په دننه مساعد کړي. د بلخ د سترګو په روغتون کې هر کال 600,000 کسان جراحي کیږي.
ما به خاطر اینکه بتونیم این میزان را فایش بدیم، حداقل در افغانستان به 600 متخصص چشم نیاز داریم، ولی جای خوشبختی ای است که تقریبا حدود 80% این نابیناها قابل علاج هستند. ما در حوزه شمال افغانستان، شمال شرق، در شهر مزار شریف یک شفاخانه چشم داریم. این شفاخانه تحت قیمیت وزارت صحت عمومی افغانستان است. سالانه در حدود 100,000 بیمار چشم را اینا معالجه میکنند.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په بلخ ولایت کې معلولینو شکایت درلود چې حکومت ورته د تحصیل زمینه نه ده برابره کړې او په ټولنه کې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د هیمالیا د غرونو اوبه د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچن او پیچلې اړیکې یو نوی حساس پړاو ته رسوي، ځکه چې د هند صدراعظم غواړي چې له اوبو څخه د پاکستان د منځوي کولو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. هند په پام کې لري چې له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو پر تړون له سره غور وکړي چې د څارونکو په نظر دا به د پاکستان لپاره یوه وژونکې ضربه وي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل په رپورټ کې اورو.
هند په داسې حال کې چې په کشمیر کې د خپل پاوڅ پر یوه پوسته د وسلوالې حملې او د 1900 هندي سرتیرو د وژنې اغیز تر اوسه احساسوي، پریکړه کړې چې د پوځي اقداماتو پر ځای د اوبو د بندونو له جوړولو څخه د پاکستان پر ضد د یو ډیپلوماتیک ځوابي اقدام په توګه کار واخلي. د هند صدراعظم نریندرا مودي غواړي له اوبو څخه د خپل بهرني سیاست د یوې مهمې وسیلې په توګه کار واخلي او ویلي دي تر څو چې د وینو تویول بند نه شي او بند نشي روانې دی. څارونکي په دې باور دي چې د 1960 کال د اوبو د تړون په اړه بیا غور په سیمه کې د قدرت په لوبه کې بدلون راوستلی شي. د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری رضوی وایي چې پاکستان ته د اوبو په جریان کې هر راز بدلون به د پاکستان لپاره مرګونی عواقب ولري. رضوی وایي دې ته په پام سره چې د پاکستان د 192 میلیون وګړو له 3/4 برخې د ژوند د دوام لپاره د سند د سیند د اوبو پر زیرمو متکی دي، نو دې سیند ته د اوبو په جریان کې خنډ به د پاکستان د کرنې شبکه چې د دې هیواد د اقتصاد د ملا تیر دی له ستونزو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اټکل کوي چې د پاکستان د ناخالص ملي تولید په 24% د کرنې له سکتور څخه ترلاسه کیږي. په داسې حال کې چې د دې هیواد په 95% کرکیله د سند د سیند د اوبو پر سرچینو متکی ده. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې هندوستان د 1960 کال د اوبو تړون فسخه کوي کنه، خو اسلام آباد ویلي چې که هند دا کار وکړي نو پاکستان به د کار ته د جګړیز اقدام په سترګه وګوري. د هند د استخباراتو پخوانی مشر وکرم سود وایي چې پاکستانی پوځي مشران له هیڅ شي دومره اندېښنه نه لري لکه پنجاب ایالت د اوبو د بندولو له احتمال څخه یې چې لري، ځکه دا کار به په دې ایالت کې سیاسي ناامنیو ته لمن ووهي. پنجاب له یوې خوا د پاکستان د کرنیزو تولیداتو تر ټولو لویه تولیدونکې صوبه ده او له بلې خوا د دې هیواد د پوځ اکثر مشران او چارواکي پکې استوګن دي. وکرم سود که څه هم وایي هند د 1960 کال د اوبو د تړون بیخي فسخه کول په پام کې نه لري، خو یادونه کوي چې په دې تړون کې جزئي بدلون هم پر پاکستان خورا زیات ناوړه اغیز کولای شي. په هند کې شاوخوا 500 میلیونه وګړي اوس مهال د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې په هند کې د روانو سیندونو په سلو کې 80 اوبه پاکستان ته ځي او یوازې په سلو کې له 40 برخې څخه یې په هند کې دننه کار اخیستل کیږي. د هند صدر اعظم په پام کې لري چې د دې اوبو مخه د بندونو د جوړولو په وسیله راوګرځوي، خو لکه څنګه چې بلومبرګ خبرونه لیکلي، د نویو بندونو د جوړولو وړاندیز لومړی باید نړیوال بانک ته واستول شي. هند اوس مهال پاکستان ته د اوبو بهیر نشي بندولای ځکه د اوبو د زیرمه کولو امکانات نه لري. د نړیوال بانک یو مقام وایي هند او پاکستان دواړو اوس مهال خودلې چې د 1980 کال د اوبو تړون رعایتوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اته نیمه بجې شوې دي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د تطبیق او د هغوی د وسلوالو کسانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوه فرمانونه صادر کړل. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ بیرته ونیوله. په هلمند کې د افغان پوځیانو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 13 وسلوال وژل شوي دي. تاجکستان او چین د پنځشنبه پورې د افغانستان له پولیسو سره نږدې د تروریزم پر ضد ګډ پوځي عملیات پیل کړل. د ناتو سرمنشي وایي د دې اندېښنه لري چې د روسیې یو لوی جنگي بیړۍ چې حلب ته روانه شوې ده د دې جنگ ځپلي خار بشري ناورین به نور هم زیات کړي. او د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي یو امریکایي سرتیری د عراق په شمال کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی.
زر غاگونا
عزت من اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي په تیر برخه کې د سیمه ایز شورا انتخابات تیر شول. راځي په دې برخه کې واورو چې چا انتخابات ګټلی چا بایللی.
استاد نفیسې، خبرې چې تفریح پر مهال غونډه ده؟
هو معلم لیلما جانې، فکر کوم چې د مدیره صاحب د تلو خاطره به وي.
هو ما یې لپاره د غونډه، خو زه په تلو ډېره خپایم.
زم خپایم، ډېره ښه ښځه وه او ښوونځي لپاره یې ډېر کار کړی. د همدې خاطره خو یې پرمختګ وکړ، هلته یې ریاست ورکړی.
اجازه ده؟
راځئ، موږ هم تاسو ته په تمه وو.
دادی موږ هم راغلو، مېلمنه اوس را لیدلی. مدیره صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نن مې له نورو ورځو کارونه لږ ډېر وو.
لیلا ما جانې راسه دلته د څوکۍ کې کښېنه.
خیر اوسې
ګران استادانو. تاسې ټولې خبرې چې نن په مکتب کې زما د کار وروستۍ ورځ ده.
هو مدیره صاحبې، خپه لم دې وجې یو.
زه هیله منایم چې زما د کار په موده کې څوک رانه خپه شوي نه وي. انسان له سهو خطا نه لرې نه دی.
مدیره صاحب تاسو څه وایئ؟ موږ ټول له تاسو نه ډېرې خوشحاله یو.
مدیره صاحب، زه پرته له دې چې د ښوونځي په رسمي کارونو کې له تاسو خوښه یم، خو هغه ښه مې هم نه هېرېږي چې په ډېرو سختو جنجالونو کې مو راسره مرسته وکړه.
هغه مې مسؤلیت و، او بل موږ او تاسې د یو بل په مټ مخته تلی شو. د یو بل مرستې ته اړتیا لرو.
دا به نه هېروو چې له کومې ورځ تاسو دې ښوونځي ته راغلي وئ، ښوونځی سم جوړ شو، نجونې زده کوونکې پکې ډېرې شوې.
له هر څه نه ډېر زه په دې خوشحاله یم چې د دې کلي د ښوونځي ټولګي په نجونو ډک شوه. زه د سپورت مضمون درس ورکوم. خو
هو معلم صاحب تواب د دې ښوونځي تر ټولو پخوانی ښوونکی دی.
هو، خو تر دې څو وروستیو کلونو پورې نه د سپورت وسایل لرل او نه سم میدان. او بله خبره، په ښوونځي کې جنکۍ څه چې مرغۍ هم نه وي، یو یو هلک به ښوونځي ته راته، او دا ټولې ستاسې لاسته راوړنې دي.
مننه، تاسو زما ستاینه ډېره مه کوئ. معلم صاحب توابه، تا غوښتنه وکړه چې د سپورت وسایل باید ولرو، د سپورت ځای ولرو. ما بس له یوې خوا او بلې خوا درته را پیدا کړه.
مدیره صاحب هڅه ستا وه، کنه ډېر مدیران راغله ولاړه، له هر یو مې دا غوښتنه وکړه، خبرې هسې له غوږه تېروله.
استاد موږ غواړو چې مدیره صاحب سره خدای پاماني وکړو.
ښه، ولې نه، تاسو لږ صبر وکړئ، زه خپله نورو زده کوونکو تم صنفونو ته ورځم، ټول وینم.
سمه ده مدیره صاحب.
ښه استادانو، خدای پاماني به وکړو، تاسو هم درسي ساعتونه لرئ، صنفونو ته مو ورشئ، زه به هم صنفونو کې زده کوونکو ته یو ځل سر ورښکاره کړم.
نوکانو سم وکړل. خدای دادا ته دلته څه کوې؟ ته خو کاندید یې.
زړه دې بدمشه، زه راغلی یم چې ستاسې احوال واخلم، چای مای پیاله میاله درته ډکه کړم.
ښه ښه دې وکړه. زر شي ملګرو، د را شمېرل به شروع کړو چې ورځې لنډې دي، دستي ماښام کېږي، که څنګه مسافره؟
او جمیل خوای، نور نو هغه د اوړي اوږدې ورځې لاړې، د ستیل مر لیږي لاسو خوځوي.
زړه دې بدمشه چې خدای دادو رای بنه وه، ستی دې ته شمارم چې چا څو رای وړي.
یار یو خو تل دې ډیرو غټو خبرو نه لویږي، ته خو کاندیدی سهل دې کوه، موږ په خبرو مه مصروفوه، موږ شمېرو.
جمیله زړه دې بدمشه، دا سړی نوم څه و؟ او رښتیا اسمت الله. هغه څه شو؟ هغه بله ورځ خو یې ویل چې د را شمېرلو په ورځ به همدلته وي.
ته اوس رښتیا اسمتالله نه وینې که ټوکې کوي؟
زړه دې بدمشه، زه ته ستا سره ټوکې لرم، رښتیا وایم.
توبه توبه، هغه دی لویه تنه سړی د رای صندوقونو خواته ولاړ دی او ته یې نه وینې.
ته چې دا لویه تنه سړی نه وینې، بله ورځ به په شورا کې ریاست څنګه کوې؟
خدای دادا، اسمت الله د سیمه ییزو شوراګانو د انتخاباتو د برخې مسؤل دی، هغه باید.
پوهېږم پوهېږم، زړه دې بدمشه، دونه بې خبره نه یم جمیله.
ښه، زه شکر چې پوه شوې. مسافره وروره، دا پاڼې در واخله، د دلاور خان د رایو په بنډل ورکېده. ها
مسافره، که د سید دې خواته په دې بنډل کېده.
نه، دا د دلاور خان دی، دلاور خان هم بلا کوي، ډېرې رایې اخیستي.
د سید رایې مله ډېر ښکاري.
رښتیا جمیله، تا ولې ځان کاندید نه کړ؟
وروره، په خپله وظیفه کې ډېر مصروف یم، خیر له دوی سره به مرسته کوم.
زړه دې بدمشه، دا زما رایې ولې نشته؟ اوس مې هغه یوه رایه چې خپله ځان ته اچولې هماغه راوسې باش. خان دی ما هسې هم د ریاست شوقي نه وم.
وایي لاس مې الوته نه رسېږي، الوت روش دي، اوس بیا دا خبره کوې.
خدای دادا ډېر مه غږېږه یاره، پرېږده چې کار وکړو، زر زر خلاص کو، دا بل صندوق لا ډک پاتې دی.
زړه دې بدمشه، زه نور ځم درنه، ما یې په دې کارونو څه خپلې رایې مو دې ویش مارئ، زما په کې غرض نشته، نه حیات یم او نه به هم رئیس شم. لاړم.
بازالی نن نیت لرو؟
ولی ته خپل تخص ما قاد نه لري چې معنا پختنه کوي؟
بلم، ام نسل پختنه وکړه، ځکه چې زما د نیت مضمون ډېر خوښېږي.
او زما هم د استاد لیلما د خاطره خوښېږي، ډېره ښه معلمه ده، له خولې درس مې هم زر زده کېږي.
د لیلا د معلمه هم استاد لیلما ده، هغې ته هم ګرانه ده.
کینای آفرین فرزانی، لزای مولارا نشوی داسې پزیر ډیر سن ولی؟
هیڅ معلم صاحب، همداسې یو کتاب دی، د ښځو او نجونو د حقونو په هکله یې ځینې شیان لیکلي.
آفرین، پرته د ښوونځي له کتابونو نوره مطالعه هم کوئ، دا ښه کار دی، خو په درسي ساعتونو کې نه، په بیکارۍ کې یې لوله.
ډیر مې کور کې لوستی معلم صاحب، لږ یې پاتې دی.
ښه، نور یې هم په کور کې ولوله. تا چې ولوسته بیا د کتابونه نورو صنفیانو ته امانت ورکړه چې هغوی هم ولولي.
ښه معلم صاحب، په سترګو.
کتابونه ولولئ، معلومات مو ډېر کړئ، درسونه مو ولولئ، خپل راتلونکي ته فکر وکړئ، وطن تاسو ته اړتیا لري او دا ستاسو حق دی.
معلم صاحب، موږ ته وایئ چې تاسو نجونې یئ، همدومره چې خپل نوم ولیکلی شئ بس مو ده، خو هلکانو ته بیا داسې نه وایي.
نه نه لورې، څومره چې هلکان حق لري، جنایم حق لري، خدای دې ټولو ته علم ورکړي. خا په هر حال اوس باید نوی درس ووایو. خا نوی درس مو څه دی؟
معلم صاحب، نوی درس مو د اسلام له نظره د نجونو د کار او تعلیم حق دی.
خیلی جانې، ته په دې هکله معلومات لرې؟
او معلم صاحب، زموږ کتاب کې لیکل شوی چې نجونې هم لکه هلکان درس ووایي او کار وکړي.
آفرین، چک چک ورته وکړئ. فرزانې، ته په دې اړه څه وایې؟
او معلم صاحب، اما کتاب کې ولوستل چې اطلب العلم ولو کان بالسین.
آفرین، شاباس. ښه زهرې، ته اوس ووایه دا خبره چې فرزانې وکړه څه معنا؟
معلم صاحب، یعنی علم زده کړې ولو کې په چین کې هم وي.
ډېر ښه، زه فکر کوم چې تاسو ټول د نجونو او هلکانو د درس په اهمیت ښه پوه شوئ.
موږ لوبه وکړه. دا استاد لیلما دی دالیز کې څه کوي؟ خیر، لږ به وړاندې لاړ شو.
خندغه وروره.
معلم صاحب،
وبخښه چې لاس دې بند دی، ما سره د جړې دې په بندولو کې لږه مرسته وکړه.
ښه معلم صاحب، په سترګو.
خیر یوسي.
معلم صاحب، کومه یوه نوې جړې ده؟
دغه ده، ګوره چې درنه خیرانه نه شي، شاګردانو ډېر زحمت پیستلی.
نه نه، بېغمه اوسه معلم صاحب، زه د شاګردانو لپاره نه، ستا لپاره پام ورسره کوم، ځکه اصلا ته زحمت باسې. همدلته صحیح ده،
لږ دې خوا تک وهه، کږه غوندې ښکاري.
ښه، دا استاد.
استاد لیلما، بیا څه خواري کوې؟
السلام علیکم معاون صاحب.
وعلیکم سلام، بیا د نوې جریده پیدا کړې؟
هو معاون صاحب، په ټولو جریدو کې همدا پخوانی وه، ځکه مې دا نوې د دې په ځای بنده کړه.
خنداغه، تا خپل کار په نیمه پریښی، دلته په خوشي کارونه اخته یې؟
ښه زم معاون صاحب، دا ریزم.
معلم صاحب لیلما، دا جریده چې تا لرې کړې، دا هلکانو جوړه کړې وه، او تا چا سره مشوره کړې وه چې بندې کوې؟
دا هلکان او نجونو خبره نه ده معاون صاحب، ما د ډیپارټمنټ له آمرینو سره خبرې وکړې، او هغې م ځکه اجازه راکړه چې دا جریده زړه شوې وه.
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه ووایم، هغه جریده ښکلې وه.
معاون صاحب، خیر دی، هغه ډېره موده بنده وه. وګوره، دا ځل نجونو زده کوونکو ډېره ښکلې جریده جوړه کړې ده، هغه بل ځل مو اجازه رانه کړه.
اوس هم اجازه نشته معلم صاحب.
معاون صاحب، نه پوهېږم چې زه څه فکر وکړم چې تاسې ما سره ولې داسې چلند کوئ، خو دومره پوهېږم چې په ښوونځي کې ستا د نجونو او ښځو معلمینو موجودیت تا نه دی خوښ.
ښه، سمه ده، هر څه چې فکر کوي ویې کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د خپل کوربا یوسف زدران سلامونه او نیک هیلو مننن. جمعه د ازادي راډیو څخه په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث د خبرېدو وخت را رسیدلی. په تیرو څو خبرونه کې مو د سیمه ییزو شوراګانو د جوړېدو، د هغوی د کار اغیز او اهمیت مو د رواني، ټولنیزو، دینی او حقوقي اړخو وڅېړو. خو کتل کېږي چې په ورته او ګڼو نور موضوعاتو کې د یو بل په تیره بیا د ښځینه قشر په وړاندې تبعیض او تعصب موجود وي. د افغانستان د اساسي قانون په یوه ماده کې راغلي چې د افغانستان د اتباعو ترمنځ راست تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري، خو له دې سره آیا تاسو پوهیږئ چې تبعیض څه شی دی؟ په افغانستان کې څه ډول تبعیض یوه ستونزه ده؟ او دیني ارشادات په دې اړه څه لارښوونې لري؟ دا هغه موضوعات دي چې نن به یې له قدرمن میلمه دیني عالم او قاضي طلب الدین قدیری سره وڅېړو. قاضي صاحب محترم، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر په خیر راغلی. ستړي مشه.
السلام علیکم. سلامت اوسئ.
مهرباني. درنو اوریدونکو، په خپرونه کې ستاسو نظرونه پوښتنه هم راغلو 0999203540 او 0998225 شمیرو ته د مخامخ اړیکو لپاره راته زنګ وهلی شي، او همدارنګه 0906901 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه هم پرېښودلی شي. مولوي صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشو، ښه ده چې اوریدونکي پوه شي په پیل کې څو نو دې موضوع باندې به غږیږو. اصلا دا تبیست څه ته ویل کیږي؟ تبیست څه شی دی؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. سلام پرسنل دی راډیو آزادی او ټول اوریدون کاملونو ته. تبعیض په معنا د آیت شریف کې وایي چې یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، په بعض آیتونو باندې عمل کو په بعض یې نه کو، او یا یو قوم تر بل قوم ځان بهتر وبولي، یا تمسخر پرې وکړو. آیت شریف داسې وایي چې لا یسخر قومون علی قوم، قرآن عظیم الشان. نو هیڅ قوم دی په بل قوم باندې د دې لپاره چې دی لږه کی دی، او یا د دې لپاره چې دی د نسبیت نسبتا کم دی، او یا ته خپله ځان لوی بولي، نو دا په اسلام کې وجود نه لري. ځکه انسان من حیث ان انسان، قرآن داسې فرمي چې ولقد کرمنا بني آدمه وحملناهم على البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ټول انسان مکرم دی، انسان ته د انسان په کرامت باید وکتل شي. حتی که کافرین بی عقیده هم ونه لري، د کرامت کې دی داخل دی، او کرامت ته باید نظر وشي. بیا نو دا چې په خپله درجه بندي دی، چې په درجه بندۍ کې څه باید وشي، نو دې سببه په اسلام کې د تبعیض ډېر منفور شي.
مالی صاحب، تاسو قومونو ته اشاره وکړه، دا موضوع قشرونو اړوند هم دا فرزن کچیرې یو قشر ماشومه غټان په ماشومانو یا نارینه په خزینه او یا خزینه په نارینه ورته موضوعات کوي، نو دغه یو تبعیض دی؟
خو لوی تبعیض دی، همدغه لوی تبعیض دی محترمه. ځکه په عناناتو د خلکو کې هم دا رواج شوي دي، خو په اسلام کې دا نشته. ښځینه او نرینه د هغوی ته فرق ورکول دا یو لوی جرم دی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی فرموي چې تولد دی ښځینه نسبت نارینه ته بهتر دی. هغه کورنۍ کې چې لور پیدا کیږي 40 ورځې رحمت وي، او په نر تولد کې بیا رسۍ نشته. نو د دې سببه هغه څوک چې دې ته تبعیض ورکوي، یوه خبره مهمه چې موږ باید پوه شو، هغه دغه ده چې موږ عمل لري، او پیغمبر فرمایلی دي چې یاتي علی الناس زمان یحبون القیل ویسیئون العمل. داسې وخت به راشي چې خبرې به ډېرې سي، رادیو تلویزیون او منبر او تلویزیون ها یووی کش، اما عمل هیڅ. قسم دې نمونه ها ښځې د موږ خویندې او مورانې او حتی دانشمندان په خپله وایي چې حقوق زن بیا دوی عمل نه کوم. مغه ښځه د زوی نه زوی ښه ګڼي او لور بده ګڼي.
راسره اړیکه نیسي جمعه ګل خوشخوی په نامه لومړني اوریدونکي راسره اړیکه نیولي، فکر کوم د کابل نه دی. ډېر زیات په خیر راغلی خوشخوی صاحب، او بخښنه غواړو چې منتظر پاتې شوې. مهرباني.
زدران صاحب احترامات تاسو ته وړاندې کوم، او همدارنګه فضیلت مهاب قدیری صاحب ته
ډېر زیات مهرباني.
کما دا چې رب العالمین په خپل پاک قرآن عظیم شان کې هم ویلي دي چې په ښځه او په نر باندې علم فرض، خو په دې ډرامه کې داسې معلوم شوله صاحب چې یو معلم صاحب د ماشومانو سره کله چې دوی فوټبال کاوم ډېر سې تبعیض د تبعیض جمله ورسره دغه کله چې تبعیض چې زه پرې نه کولم، دا د هلکانو زده نه د نجونو. او نوموړي معلم صاحب د لیلما سره هم ښه رویه ونه کړله صاحب په پاک باندې. نو زمونږ د مولوي صاحب محترم څخه دغه د قدیری صاحب محترم څخه زمونږ دا سوال دی چې داسې دوی تبعیض کوي د انجونو سره او تبعیض کوي د علم سره، داسې خلکو ته به د څنګه لارښوونه وشي چې تبعیض څخه
محترم توسی اوریدی لی چی پیغمبر دی فرمایی صلی الله علیه وسلم: اطلب العلم من المهد الى الحد. طلب د علم د گهواری نه د زانګو نه تر قبره پورې دی. دا هیڅ په ټول د تاریخ د بشریت کې فلسفهونه بیان کړی نه بیانولی شي نه پې پوهېږي. تا ته داسې هدایت پیغمبر دی مخکې مخ آیت عرض کړو چې تاسو لره په طریقه او روش د پیغمبر کې یو لوی علم حکمت دی. نو موږ د دې علم نه لږ پاسپورت یو. علم خو د طلبې دغه دی چې د زانګو نه تر څه وخته پورې تر خبره پورې به در طلبه وي. دا طلب دی. خو بیا وشینه جناب خوشخوی صاحب و محترمان ټول او چاروي، دغه یوه خبره ده چې مقصد د علم ځینې هغه لاره پېژندل، حقوق چې په مابین د انسانانو کې د حقوق وپېژندل شي. د حقوق نه دي پېژندل شوي په فامیلونو کې، په کورنیو کې همدغه دی چې په ملت کې هم نه پېژندل کېږي، همدغه دی چې په جهان کې نه پېژندل کېږي، همدغه دی چې منجر خط وقتل
ته. ده هغه استاد یا مدیر کرکتر ته اشاره وکړه چې هغه یو ډول تعویز خو د ده سره باید څه ډول چلند وشي.
اصلا خو د دوی سره داسې دي چې د دوی خو دپاره خو همدغه هدایت چې تعویز به دا نه کوي، مابین د ښځې د نارینه کې به هېڅ تبعیض نه کوي په نفس تحصیل د علم کې. البته کوم چې استادان دوی ته هدایت کوي یا لار ورته ښیي چې ته به بلاري نه کوې یا مثلا بدکاري نه کوې، دغه ځان ته خبره ده. نو که چېرته داسې نجونې دې ته تشویق کېږي چې دوی په بده لاره کې خدای نخواسته ولاړې شي، نو دغه یوه ښه خبره ده.
امید چې خوشخوی صاحب ځواب اخیستی. کریمی له میدان وردګو نه زموږ سره اړیکه نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی کریمی صاحب خبرونې ته. وتمن خبرونه اوري که نظر لري هغه راته ووایه او که پوښتنه لري هغه مولوی صاحب دی. د کریمی صاحب اړیکه وشلې ده چون منتظر پاتې شو، خو بل اوریدونکی په لاین کې دی به واخلو. تا ته ښه راغلاست وایو. مهرباني. بلې بلې، اړیکه مو زموږ سره وصل دی، مستقیما راډیو سره خبرې کوئ که خبرې وکړئ.
السلام علیکم. سحر بخیر.
وعلیکم السلام. ستاسو د هم سحر بخیر وی، جمعه ورځ مو بخیر. مهرباني، کوم ځای نه مړی کني ولې نوم مو چي ده؟
تا مولوی صاحب جناب تا ټول اولیتم
کوته ته ځو. وعلیکم السلام. مننه.
نظر خو مبا شه دي واخیان تعلیم په نورو په خطه فرض او جمال مولوی صاحب څخه یو پښتنه ده. تعلیم په کوم اندازه او حقوق چې دوی هم یاد خلک هم یادوي او چې دو زنانه لپاره بیا کوم جویونه هم شته چې استاذ دي څوک یې محفوظ به یې نه به یې محفوظ او تر کوم اندازې به دوی تعلیم کوي یا دیني یا عصري. خدای پامان.
او خدای پامانی دې وکړه که یې را سره خامم پختنه درلودلې زینستانه وکړم. البته تاسو تلیفون شلېدلې خو یو بل اردن کې دی به واخلو. مولوی صاحب تاسو ترازو بیرته چې اردن کې منتظر دي. مهرباني. او هغه اردن کو ته یادونه کوم چې اړیکه مې روښتي کې دوی د سفر وسو شپږ نوي سفر یو شپږ ته سفر یو شپږ سره ترې پیغام پرې دي. د دا اردن کې اړیکه هم خانه ده. مهرباني مولوی صاحب، لږ دوم پختنه درلودلې.
او د محترم ته ډېر احترام او سلام او ټول اردن کاملونو ته. نو علم خود هغه سړي جناب چې دی خدینه و دی پور علم پا دغا اندازه دی چی دی پا احکام و اسلامی و شرعی و بانده پویشی. خو دیوش اینم سره این کار نیست که بله چی بدی سرایت موجوده یو که پا دغا وقت که چی تکنولوژی دست مخلوله و ضرورت تیب دی او ضرورت عملیات و دی. نو دی دی پاره دی خدینه و دی پاره لکه څنګه چې معلم خاص باید خزینه وي، نو همدغه ضرورت دی چې باید طبیب هم خزینه وي. نو دوی دپاره بعض علوم د دوی دپاره په موجوده وخت کې په زمان د ټکنالوژي کې هم دا یو ضرورت دی چې باید دا وشي. او کنې اصل علم خو د دوی فقط یو دپاره دی چې په اندازه د دوی بونه چې خپل احکام و حقوق د فامیلي باید وپېژندلی شي او هغه اسلامي سرای حج و زکات چې په فرد دغه باندې باید دی پوشي. او هغه په یوستاد کې یوستاد خو هم تاسو معلوم دی چې یونین علیهن من جرابی بهن الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې وی چې ستر یو فریضه ده. هغه باید په ستر کې وي په غرض اسلامي شرعي حجاب کې باید نو بیا عدم مننه
د تعلیم په ارزښت باندې به بیا هم خبرې کوو. پښتنه ګڼې موجود دي خو یا اوریدونکي لغمان نړۍ کې نیولې حسیب الله په نامه ممکن وروستي اوریدونکي وي. ډېر زیات په خیر راغلی خبرونې ته. نظر مو اورو.
السلام علیکم. زما سلامونه نیکی هلی ومنه او مولوی صاحب تاسو سلامونه.
وعلیکم السلام.
حسیب الله صداقت یارین د لغمان څخه. البته ځینې خلک دي چې خپل خویندې ورونه تعلیم ته نه پرېږدي. زه وایم چې دوی ځان ته غیرت درېږي، خپل غیرت ځان ته ودرېږي چې کله یو ښځه یا زنانه یې دوی کورنۍ نه مړي شي او دوی نارینه ته وړي، سل په سلو کې په زنانه باندې تعلیم شي. زما
په دې چې هغوی په حق ده د هغوی حق درځی چې یو څوک مریضېږي زنانه ما محتاج ده چې زنانه ډاکترانې لرو ما خپل لیدل چې د نارینه ښځې سره بیر د هغوی مونږ حق ده مونږ هغوی ته تعلیم ته پرېږدو په دې ځای کې خپل غیر ځان ته پرېنه ده او نه د چا
نظر چلند کی پیو کرنے کی مولوی صاحب نم نظر رکھ ڈیر زیات مہربانی لغمان نہ مولوی صاحب اردن کی موضوع تھا اشارہ کو پیو کور کے فردن کا معشمان وی الکان الجن دواڑ پک شریک وی یا الکان باندھ کم کار کی گی یا الجن تحقیری گی یا ورتہ ڈیر موضوعات منگتا شاید افغانی ٹولنا کے دٹ اول موضوعات جرم دے گناہ دے تبیز دے
نو سلام و احترام دیر سرقتی هر سبتا هم نگارن که طول آرودون کاملون دیتا مخترم همو توسی رو پورا لکچه اکثر همو توسی به قانون اساسی دلیل نیستو خود موگ مسلمان دی طول اتکا باید الله و رسول الله بانده بید رسول الله دست فرمایی چی کچی تا یو چک دی بازار پلار یا میره شهرولین اول بی خزینه و تبر کیوی بیا بی نارینه و تبر کیوی اول حق دی خزینه و دی دوغونه به شروع که دو طول امور که دی حق قبلیت دی دیگه دیگه مهمه ایده خبر ازش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه پختنه و کچه دی چه سرخه و کنم قال ما امی که پیغمبر ورطویج سر امور دی بیا و سیور ورطویج سر بیا دی چه سرخه قال ما امی که پیغمبر ورطویج بیا دی ملمور سر درمان بیا پختنه که چیسی بیا دی چاسره بیا دورده چی ما امی که بیا دیم دی مور سه مور بیا هم مور بیا هم مور چرانم کاری توری چی بیا دی چاسره بیا دی پلار سه درجه پا درجه نو دغا دی حقوق دی خدو خو دی 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 پاره چی دی زعفو دی اللہ جلی جلو پا زعفان بندر حمیگی و زعفان بار قرآن از بیسان که هدایت و رغلی بطول نصوص و قرآنی و حدیث و که نو دی دی سبب دغا تبعیز چی چو که در لوی جرم دی او دانا تانا چی آم خالی که که بعد وقتانا چی مو دی بعض انعانات و طبیع او دی بعض رسومات و غربی و مکتاثیره چوالای او کم سنن دی پیغمبر چی دی مو تاس کور و پامیر و پزان که دغا طول دی بین اتلیلی نو بعد انعانات و طبیع و قومی و سلسله که بیادی دی غربی سبن نو پدی سب سر دغا حقوق زایشی بیدی او کنی حق دی خزینه و قرآن از میسان
توپیر باید موجود نیمی در دال چه موجود دی
نه تانا موجود نیمی بلکه غوط اهمیت دی
آردن
پچه مرتا دری کرتا وی کنه پلاتا یو کرتا
دی رزیت مهربانی او میشنه اردون توخیر سر پلاین که دی درست راڑی کنی ولی ورسته اردون که دی توخیر سب دیر زیاد پا خیر راغ لیخ پروانی تا مهربانی
قرآن کریم او حادث کے سائنسی و عصری علم
معلومات
البته په احکام او په بعضې شیانو کښې به فرق سره لري مګر په ګزاره وو په تبعیض وو په بعضو وښو کښې خو نو بیا ټول مساوي دي بلکې دا هم څه وضعیت وشي ځکه چې دا یو عاجزه بندګان دي د خپل اختیار نه دي په اکثره په کورو په داسې ځایو د بندیانې غوندې دي سره څه وکړو بالکل دا زموږ یو وجیبه ده
یعنی هغه څه چې مدیر صاحب کول هغه سې باید نه وای کړي مننه توفی صاحب ستاسو نظر مو واورېدی او ستاسو پوښتنه هم مطرح شوه قیس صاحب تاسو ته راځو بېرته د خپرونې وخت هم کم دی که د موضوع هم سره روان غواړو او د توخي صاحب ځواب هم وي
نو توخي صاحب ته احترام وسلام او ټولو اورېدونکو عاملونو ته نو خبره خو دغه ده چې علم مخکې موږ عرض وکړو چې اطلب العلم من المهد الى الحد او علم خوب په دې اندازه سره چې هغه فرائض او احکام شرعي پرې وپېژندل شي په هر څه باندې فرض دی بیا وروسته له روزې نه داسې نه دی چې علم نه دی مثلا یو ښه مثال چې قرآن وایي موږ دنیا ورته ضرورت لري واعدوا له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تاسو آماده کړئ وسایل د حرب و د جنګ نو دغه عین وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس بل آیت شریف دی چې موږ نازل کړی دی دا وسپنه دی لپاره چې وسایل جنگی په جوړ کې وسایل معاشرتي دا راډیو فلان فلان دم په جوړ کې نو علم د هر جانب کې د یو ضرورت دی مبرم دی وخت دی نو مثلا په توګه مثال چې کچې ته مسلمانان دغه وسایل په خپل جوړ کړی وای نو به جهان د کفر ته احتیاج نه و خو ګډوي ګډي احتیاج دی سر دی چې علم دی تو دی او په توګه نو بیرته ختی دی نو قرآن خو مخکې تاسو ته هدایت کړی چې تر به خبرې نو ګناه دی چا ده ډېره زیاته مهرباني ګڼ
بحثونه په دې اړه موجود دي دا چې شرایط څه ډول وي خو خپرونې وخت ختمیږي زموږ خپرونې وخت کم وي راتلونکو خپرونو کې به انشاءالله خبرې کوو د دیني عالمانو سره درنو اوریدونکو تاسو نظرونه هم ډیر مهم دي راته 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ موږ په راتلونکو خپرونو کې ترې درته خپرو ترې استفاده